په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. قدر منو اوریدونکو زنوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې، ویل کې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ سوی دی.
دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي. ډېر امیدواره دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرونو هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځې مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د گاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې، او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. خو په بیان کې نه دی ویل شوی چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې، او روسیې ته د تګ د پلان په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نیسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله یې د پیسو د ماشینونو یا ای ټي ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شوو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټي ایم ماشینونو ته دې په کتارونو کې نه درېږي او بېرته دي او هغوی بېرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بیرمحمدوف د اگست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزی بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې، د تقاعد پیسې او د زده کوونکو معاشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منتو پورې چې $500 کېږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبت یې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم وګوري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې پراپرونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له د هېدي امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دی، همه شمول نه دی، موږ ته باور نه لرو.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیر شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوی.
ان شاء الله پرسونل ډیر ستاسو موږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي، ماشو سره په تکلیف راچار امیر مالی راځي، موږ د 2 میاشتو ماشو لري بدلیږي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگتن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د خزو او ګوړي اچار دوه اونیزه خبرونې مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو چپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صاف اوازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پیل شوې ده. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یو ټویټر لیکلي چې نن هڅه کیږي د یو توافق وروستي ټکی هم نهایي کړي. په دې اړه نن مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزنه پیل شوې ده او په هیئت باندې د همدې نمایندګۍ کې چې دلته په قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دوی تمرکز او فکر هم په راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی او د هغه مسله و چې طالبانو هم پرې انتقاد کړی و. آیا دا موضوع بیا هم نن پرون رابرسیره شوې ده کله چې خبرې تر دې حده پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه وه چې باید د دې هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره ډېر دلچسپي نسته، خو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمندي او د حیات د غړي باید وي چې د افغانستان په یاتلو شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، دغه ټول سیاسي اړخونو نمائندګي باید کې وسی. دوی خبره دا ده
خبرین صاحب د خلیلزاد ورستیو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم اکثر عمل خوځلای دی. پرون هغه راپورونه خبر شول خلیلزاد په کلک رات کړل د دوه طالب قومندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو لملاتړ لاسه اخلي او د غرض طالبان به هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حمله ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلک رات کړل.
پرون چې کله غونډه خلاص شوه د دولت وجې څو شې دې د طالب مشرانو سره ودرېدل هم دغه پښتنه مې وکړه او دوی ویل چې اگر راپور هم سم نو اول باید دوی څوک دې د قومندانان او جواب هم سم نو څه ضرور چې داسې راپورونو ته صحیح جواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استاذ سره ګوري څه ویل کېږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
په دغه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې ملک چی پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وای له څو ورځو راهیسې دغه ملک چی پلاوی تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوی. په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولیږي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیزه مرکچی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچی پلاوی د څو ورځو راهیسې د یوې خبرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه اعلان شوی خو ویل کېږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفی او د سولې علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجی انوری د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکچی پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچی پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین هم داشن ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس ازادي راډیو کابل.
پر همدې موضوع به هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لیکونکي احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچی پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتي چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچی پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې کښېني؟
که چېرې داسې معلومات نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دي د چاره تاکید شوی وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي زه دومره زیات معلومات نه لرم. دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي همه شمول نه دي. موږ پکې باور نه لرو تر هغه وخت پورې چې هیئت چې د افغانستان تاکل کېږي همه شمول نه وي. نتایج هم د هغه کار نتایج هم دومره موثر و ثمربخش و نه وي.
بله جناب سیدی صاحب دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکرات چې ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي یا په بل معنا کده پښتنه ده داسې وپوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره د حکومت سره نه کینی اما دغه هیئت چې د یو جناد طرف نه د یو سیاست له طرف نه یو ګوند طرف نه د یو شخصیت طرف نه لاړ شي مشکل نه لري. نور جنګان هم دي نور شخصیتونه هم په خوا په مسکو کې هم لاړې دولت هم لاړې نور ځای ته هم لاړې نور درو تپېدي. اما د
دا چې نمائندگی د وزارت دولت د سولې وکړي طالبان په دې ادرس تاسو سره مذاکره نه کوي.
بله سعیدی صاحب، په قطر کې هم مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لوري، او دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چېرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندګي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو او طالبانو کې بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش و نه لري، دغه صلح شکننده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدل شي. په اورزګان کې د جګړې د لومړي کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ترین کور ته نږدې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پرتو سرتیرو حال اخیستی. ډیرو سرتیرو ورته ویلي چې د تنخواو ستونزې لري، او دا مسله د دې سبب شوې چې ډیر ملګري، ډیر سرتیري خپلې دندې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر پورت کوو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 15 کیلومتره لري د کفترخانې سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څه کم څلورو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده، او هر ورځ او شپه د درنې جګړې شاهد وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هر ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړي، ځکه هغه مخکې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي سوي. شراغا تیموري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قومندان دی. د خپل توپاک په درې رنګ بیرغ ښایسته کړي او خپل په مرچله کې ناست دی. زما په لیدو سخت خوشاله شو او سمدستي مې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې له ګیلو ډاکو. تیموری ته د دې فرزای چې زه د مرکې بلنه ورکړم خپلې ګیله وکړه چې تاسو ولې زموږ ژغ تر لوړ پړو چارواکو نه رسوي. د ازادي راډیو ته ول چې شپه او ورځ د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه یې لوړ پړي مشران په یو نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونه ته اچوي. تیموری وایي دغلته د دوو لسټنو پولیسو پر سر کومندان دی، خو یې له تیرو 15 میاشتو راهیسې نه دته او نه یې هم ملګرو ته ماشونه ورکول سوي.
شراغه تیموری ما اصلي د چوری د لسوالي اوسېدونکو يم. دلته اوس په اول کمربند کې پروت يم، پوسټه لرم. یو خدمه شاد ستونزې ګوره چې اسکر دي خورم په کمربندو کې ناسې ټوله. ان شاء الله پرسونل ډیر ستا مونږ چې ماشونه پر وخت ورسېږي. ماشو سره په تکلیف یو کارتون نه ور جوړي، بل چې ور جوړي هغه په 2-3 میاشتې کې ور جوړي، یا د 2-3 میاشتې ماشه بل بلاري. دا خو موږ په وسنه د پرچار امیر ملي راځي، موږ د 2 میاشتې ماشه وړي بدلیږي. خپل کمربند می ساتلې دي، خپل وظیفې سر کوو چې کمانډاني ته ورشي امیر ملي بدل سوي دي. راځي څو میاشتې بعد راځي. اول ز خپل ځان درښ دانی سره لازم ده څلور 500 میاشتې ماشه ورید زوړ امیر مالی دا دی وځ بل ناسه غول ماستر دی ماشه نسنه بل زما ماش لاړی وځ چاتوم پر شپ غالي کن څنګه و.
د پوسټ د کمانډان د غراز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یې کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماش د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته دندې فریشول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جو وست ټپ کې یعنی جلس کاله کې چې زدا دي کارټون اسنادونه ارڅلره ما په جلس کاله کې ما یو ورځ ناغه نه کړ د ام پاول کمربند کې ناسم. نو پر دا رقم بل خو خبریا صاحب ناس کار ګریږي، نو بل یو ګریږي د چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی. دنج پرې شي دی وسوال ما سره د ودرې نه پر جغو دند پرې شول، نو وسم نه پر د وځ یغام پرې شي، نو خو ماشاته پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فونو می ویبل سیمه تراغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری سالم محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې سالم محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده. دره کوترخانې د کمربند سیمه د بجر کوترخانې په سیمه کې خپل قضیه مې تا ولیدلې، ځایونه مې تا ولیدل. دا مې په دغه مچکه کې مرجنګیر دغه چې مرد او زید او دا بل نور دغه وګانو ده همدغه سی و چې ماشینه ژوندي ورک شو چې برای هغه عسکري پرېښول، هغه زیات عسکري پرېښول چې زموږ ماشینه سره کم ورک شوه او
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیری وایي که چیرې پر وخت اکمال او ماشونه یې پر وخت ورکول سي نو هیڅکله به هم وسلوال طالبان پر دوی باندې برلاسي نه سي. ازادي راډیو د جګړې د لومړۍ کرښې د دغه سرتیرو ستونزې د اروزګان ولایت د امنیه قمندانۍ له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجري بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رد کړې. دوی وایي ټولو سرتیرو ته یې پر وخت ماشونه ورکړي او د هیڅ یو سرتیری ماش هم چا نه دي خوړلی.
مکمل پورا به کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از امو هم مرکز هم ولکاب مرکز ما کس بانکی هست، میرن از بانک میگیره. یک تعداد محدود کسا کارتای بانکی نداشته باشن از امرت مالی بر نماینده هایشان توضیح معتمدینشان توضیح میشه. تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده روی در ارتباط، اگر کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه حیات توضیح میشه در ساحه و از پیش بازخواست.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حق حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شتا پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډیر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته ډیرې ستونزې هم راولاړې کړې دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په راپورټ کې.
د کندز اوسیدونکي په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنګ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډیر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو اوسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رنجر دغه په ډیر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي، سه چا ته پام نه کوي. کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د کندز کې د نظامیان سیدي له ډېر پاملرنه نه کوي. ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي. هر ځای ګوره سره ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترېنه په عذاب دی، فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصولو قوانین نه مراتوي او دغه راز په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم، کله چې موږ پوهنتون ته ځو د رینجر د نظامي خلکې سم نه ځي، د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي، موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزې سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتوي، دوی ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزه په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه وویل. موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بېغوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی مرادی په دې اړه وویل
امنیتی جلسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه. د کندز والیله ورته امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه. هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي د هغو سره قانوني چلند وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړې دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کېښود. ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحدي ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي، بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو ورسره خبرې وکړي. فریبا ظاهر تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هېواد د واشنگټن بندیزونه نه وي لرې سوي. دا خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په یوې وینا کې وکړه چې د دې هېواد په یوه دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی اوه هېوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه همدار زیاته کړې چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونه ښکاري. د ښاغلي ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اگست په 16 د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وښو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د ده په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کېږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوې برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري، خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولې دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت پروان خبرې کوم. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د زربي سیمې څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید داسې نه چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تېرېږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي. او زموږ د حکومت نه دغه خواهش دغه خام سرکونه کې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او دې نور زمونږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
کاکر د کندهار څخه فیصله په تماس کې موږ د ویزار چې مالیه افغانستان دی پر ویزار چې مالیه باندې او ښاغلی رئیس موږ د حکومت چې دغه د تقاو د مامورینو تقاو چې تاثیر په کال کې یو اړ یو کوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیښې دي حکومت څخه ګرځولې ځینې په خپل کې په اړه نه شي کوم اوس یو د حکومت سره پرچې دي حکومت پیښې نه ولې دا یو د یو مامور نو کې چې هغه یو خپل کار کوي یاس یو کور په جوړ کې یا یو دکان په جوړ کې یا یو ویته یو دکان په خلاص کې نو دا به بهتري او کبه دا بهتري چې دا غي شکایتونه دي او دا غي تقاوت مامورین او سونی زیر ولکېږي او دا پروسه ورځ پروسه دا د خل او اسلام د سوله چې ورته کابل او بس د خصوصو چې دا د تقاوت کار څخه نه پاسې خيږي دا په یو نه شیم نه شخص ولې نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا زغ دی او خدای شره باندې باندې هم دا زغ دی بس نور مو وخت نه نیسم والسلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو ستاسو ستونزو ته مټه راوون غړي پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو فرشته جلال زی په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
په قطر کې د امریکا او سوال طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغښنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د ښې هماهنګۍ لپاره روزل کیږي ترڅو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن کیف ته ورسید. دی به د اوکراین جمهور رئیسات ته د ولادیمیر زلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی چې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې لورکولو ډډه کړې ده. دا جانسن دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیې کې له امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود. خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي. او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو د رایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي. د ترکمنستان حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 50 ډالره کېږي زیاتې پیسې له خپلو بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي. خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي.
خاطر پردیس سپورټي خبرونه وړاندې کوي او لاغه ورسره ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د خزر لپاره او ګوډي اچار مهیروي.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په درشل کې سبا چهار شمې طوفان حریرو ته موج های عمل وبدل دی او بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاداب د سې شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د فوټبال غوړ لیگ سیالی به روان هجری میاشت تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8 لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا 4